په خبر کې د شپې 11 بجې شوې د اوریدونکو د مشال ریډیو په خبري غړای کې زه هارون با چادر ته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته مخام شپږ بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. دا وخت تکرار درورو پیل یې له خبرونو کوو. سرټ کې چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د کورمې د بګن او شاوخوا ځینو کلو کنټرول ترلاسه کړی دی. عوامي نشتلګون ویلي د باچا خان او ولی خان د تلین په مناسبت د جنورۍ له 20 څخه د فبروري تر 13 پورې د ملک په بیلابیلو برخو کې جلسې کوي او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي چې د امریکایي پوځ د اربونو ډالرو سامان او آلات واپس کړي. د خبرونو تفصیل چارواکي وايي امنیتي ځواکونو د خپل عملیاتو په ترڅ کې د کورمې د بګن او ځینو نږدو کلو کنټرول ترلاسه کړی دی. د کورمې د پولیسو چارواکي چې لرسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نخولو په شرط بیګام شړلو ته ویل چې امنیتي ځواکونو د بګن بازار جړنه سرغ وړګي او شاوخوا سیمې نیولې دي. خو نوموړي زیاته کړې چې په عملیاتو کې تر اوسه هیڅ چاته مرګ ژوبل نه ده اوخته. د کوارډ ډیویژن کمشنر سید موتسم بالله شاه پرون یو خبری کانفرنس ته ویل چې عملیات وي د هغو کسانو پر ضد عملیات د هغو کسانو پر ضد پیل کړي چې په سیمه کې نامنی جوړوي. خود وتیزو مشرانو د عملیاتو غندنه کړې ده او دا یو اړخیز ګام بدل دی. دغه قبیلې یو مشر افضل خان اورگزی پرون له مشالډو سره په خبرو کې پوښتنه وکړه چې حکومت ولی په بګن کې د گاډو پر کاروان په بریټ کې د خلکو کسانو پر ضد عملیات و نه کړل. بل په لو هم د بګن یو سیدونکو شاهین ګل بیګا مشالډو ته ویل چې لسیمه د پام ورچ مر کورنۍ وتلی خو د په خبره هغه رنګ چې لازم و په حکومتي کمپونو کې ورته سانتیاوي نه دی برابر شوی.
بګن سرا سرا ډاټ کمر او وچات مندوري چپري پړاو او چرخیل خلکو هم نقل مکاني شروع کړل. الته په کمپونو کې چکم دي او تنظیمات نشته لکه کوم چې حکومت ته پکارو او ایسه تنظیمات نشته.
چارواکو په بګن کې د عملیاتو پریکړه تر هغه پس وکړه چې د جنورۍ پر 14 وسلوالو په هم بګن کې پړچنار ته د مال لیکدونکو گاډو پر قافله برید وکړل چې پکې یو شمېر سرتیرو او ډرایورانو ته مرګ ژوبله واوخته او یو شمېر گاډي وسوځیدل. او امنیشتلګون وای د خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهور دی او د زوی عبدالولی خان د تلین په مناسبت د جنورۍ له 20 څخه د فبروري تر 13 پورې د ملک په بیلابیل برخو کې جلسې کوي. د ګون نن په خبر کړي او خبر پانه کې ویلي چې په خبر په باچا خان مرکز کې شوې د مشرتابه په نننۍ غونډه کې د راتلونکو جلسو پلان شریک شو. د غونډې پر مهال د امنیشتلګون مرکزی مشر ایمل ولی خان وویل له ریاست صوبایي او مرکزی حکومتونو څخه غواړي چې د پښتنو په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره جدي ګامونه پورته کړي. بل خو د پاکستان پوځ او حکومت په وار وار ویلي چې امنیت ته ژمن دي. باچا خان د 1988 زیږدیز کال د جنورۍ پر 16 او ولی خان د 2006 زیږدیز کال د جنورۍ پر 26 وفات شوی ول. د بلوچستان گوادر نړیوال هوایی ډګر لرن څخه فعال شو. هم نن دا غ هوایی ډګر د پرانستې تر مراسم وروسته د پاکستان هوایی شرکت پی ای ای یو مسافر لونکو الوتکه چې کراچا څخه الوتې و ور باندې ښکته شو. د مشال ډوی خبريال وایي چې د هوایی ډګر د پرانستې په مراسمو کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف، د بلوچستان گورنر جعفر خان مندوخیل، اولا وزیر میر سرفراز بوګټي او د چین چارواکي هم موجود ول. خواجه آصف ویل چې گوادر هوایی ډګر په سیمه کې سیلګرای او تجارت ته وده ورکړي. د پاکستان سرکاري ریډیو ویلي چې دا هوایی ډګر د عمان او چین په مالی مرسته جوړ او شاوخوا 246 میلیونه ډالره لګښت پرې شوی دی. د پاکستان ډاون رسپان لیکلي چې د هوایی ډګر جوړولو لپاره یوازې چین پاکستان ته 230 میلیونه ډالر ورکړي دي. د یادونې ده چې بیجنګ په چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې 1.8 اربه ډالر پانګونه کړې ده. د دې پانګونې لویه برخه په بلوچستان په تیره په گوادر کې ده چې بلوچ بلتون پال وسلوالو ډلو پرې وخت په وخت بریدونه هم کړي دي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په افغانستان کې طالبان حکومت د خپل پوز د اربونو ډالرو سامان او آلات بیرته غواړي. ټرمپ د خپل دندې د لوړې مراسمو څخه یو ورځ وړاندې یعنی د جنورۍ پر 19 په واشنگټن کې د خپل پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې دعوه وکړه چې امریکا طالبانو ته هر کال اربونه ډالر ورکړي دي. نوموړي زیاته کړې کاغه افراطي ډله د امریکا سامان او آلات واپس نه کړي نو نورې پیسې به ونه ویني. ټاکل شوی ده چې ډونالډ ټرمپ نن په رسمي ډول د امریکا د وسلوختم ولسمشر په توګه د خپل دندې لوړه وکړي. امریکا په 2021 کال کې له افغانستان څخه د وتو پر مهال د 2 ارب ډالر په ارزښت پوځي تجهیزات پریښي ول چې د هغه کال د اگست پر 15 افغان طالبانو د هغه واد کنټرول ترلاسه کړل. د طالبانو حکومت لا د ډونالډ ټرمپ پر دې څرګندونو تبصره نه ده کړې. او په سربیا کې د پاخه عمر لرونکو په یو استوګنځي کې اور لګیدلې چې پکې لګ تر لګا اته تر وجل شوی او و زخمیان دي. اسوسییټډ پریس او فرانس پریس جنسون ویلي اور نن سهار شاوخوا 3:00 بجې له پلازمینې بلګراد بهر په برایو سیمه کې ولګید. پولیسو په بیان کې ویلي چې د اور لګیدو پر مهال 1.5 تنه په ودانه کې دننه موجود ول. د سرنوال دفتر بیا ویلي چې د پیښې پلټنه روانه دي، خو لومړنۍ وغو څنګه څرګندېږي چې دا اور په هغه ودانه کې اوسیدونکي یو کس لګولی دی چې هغه هم پکې وژل شوی دی. د مشال ریډیو د خبرونو پای. مشال ریډیو ته وګورئ دونکو پروانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو ستاسو لپاره رپورټونه لرو. پاکستان امنیتی ځواکونو له پرون راهیسې د کورمې په بګن کې د نامعلوم وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. خو د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان وایي له عملیاتو څرګندېږي چې د پاکستان مقتدره حلقې د هغو له پایلو ناخبره دي.
فوجی آپریشن او طاقت کے ذریعے مسئلے کا حل یہ لا عاقبت اندیشی ہوگی.
د میرلی د امن جرګي وغړی وایي دا غسیمه د خراب امنیتی حالت له وجې خلکو کړي کول پیل کړي دي.
پینځکړه لاسکړه اکلینا پخپلا مرزي سره روزي چې حالات برداشت کول نه دي.
او په خوست کې د وی فوم جوړونې فابریکې مالک وایي دوی رقم رقم سپنجونه تولیدوي.
فوم تولید او هغه څه چې د فرش لاندې پوتاګونو کې استفاده کیږي او یو هغه د ناستې توشکونه سپنجونه دي.
هله دا لمشال رادیو سره اوسه. اورنۍ موضوع ته پر شو د پاکستان امنیتی ځواکونو پرون د کورمې په بګن کې تر هغه وروسته عملیات پیل کړل چې په هم هغه سیمه کې څو ورځې وړاندې لټل څخه پړشنار ته پر بشري مرستو وړونکو گاډو برید وشو. د نامعلومو کسانو په هغه برید کې سرتیری او ډرایوران وژل شوي ول. حکومت د دې په غبرګون کې د عملیاتو فیصله وکړه چې پرون یې پیل کړل او نن هم دوام لري، خو پکې تر اوسه د مرګ ژوبلې رپورټونه نشته. یو تیزو قبیلی بیا د هغو عملیاتو غندنه کړې ده. تفصیل د طارق اورغزی په دې رپورت کې.
په کورما کې عملیات تر شروع کېدلو پس تر اوسه پوز د بګن بازار جړنې سره غوړګا او داسې نور ځایونه باندې کنټرول ترلاسه کړی دی. په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نو مخپور شي. مشال لډو ته د ګل پشپا ویلي په سیمه کې د عملیاتو پر وخت داسې هیڅ قسمه ستونزې په مخ نه ده ورغلي، خو د غرونو په څوکو موجود ټکانې د نخا کولو په صورت کې د مزاحمت راتلو امکانات شته. چارواکي زیاتوي په عملیاتو کې د توپخانه استعمال کړي، چورباندې د پېستوانې سره غوړګا خیر الله ملا علاقې وشتي، خلادې ځاني زیان نه دي شوي. په دغه اړه د کوهار ډیویژن کمشنر سید متسم بالله شاه د اتوار پر ورځ د یو مطبوعاتي کانفرنس پر وخت ویلي لاسیمې بیکوره کیدونکو خلکو ته پناه او سانتیاوي به ورکول کیږي. چارواکي زیاتوي دا عملیات د مقامی خلکو پر ضد نه دي، بلکې هغه کسان لامن زوړل غواړي چې سیمه لا بدامنه سره مخامخ کړي. دا د هغه شر خوخونکو پر ضد دي چې بدبختانه په مقامی خلکو کې ور داخل شي او هغلته پناه خسته. دا ورانکاری د شیوی امن معاهده ته نقصان په ورسولو د دوی ټول کوششونه ضایع کول غواړي. یقینا دا د دوړو فریقین خواهش ته او حکومت ذمہواری هم ده چې منطقي انجام ته ورسوي.
منطقي انجام تک پہنچانا ہے.
په کورما کې د وتیزو قبیله مشرانو پر بګن سیمه د پلشیوی پوځي عملیاتو پر د عمل کې ویلي دا یو طرفه عمل دی چې په سختو ټکو مزمت کوي. ځای مشر افضل خان اورغزی وای ک د پوځي عملیاتو جواز حکومت سره د گاډو په کاروان وسلوال برید دی. بیا خو د کونج الیزو پر سیمه د مقبلو قافله هم په نخښه شوی او سره پر بغن په شوی يرغل دی هم سترګنه پټوي.
او د بغن څه څو سو ده حکومت پاتې ده یا غنه پرشن وشو نه پختنه وشوله بجای دي چې هغه پرشن کړي مو پرشن کړي.
په کورما کې د اتوار پرز حکومت پر بغن سیمه تر هغه پوځي عملیات شروع کړي چې هغه تا پر 14 جنوري لټل سیمه د پړچنار په لور روان د مال لیکدونکو گاډو قافله تر وسلوال برید لاندې راغله. په هغه برید کې سخت مالی او ځاني تاوانونه اوریدلی ول. تر هغه وروسته د کورمې شمشرانو دړه ورکړې و چې په درې ورځو کې د ملوستانانو پر ضد موثر ګامونه د نو شتولو په صورت کې به خپل یو کامل عمل جوړوي. د هغوی دا غوښتنه هم وه چې له درنیمو میاشتو بند تګ راتګ لارې په بشپړ توګه د خلاصولو سره یې د محفوظولو لپاره ورته اقدامات اوچت شي. د پړه چینار ځایي مشر عابد حسین وایي په سیمه کې پوځي عملیات د شروع کیدلو په صورت کې د حکومت اقدامات نظر لاندې تر راتلو پس دوی خپله فیصله ځنډولې ده.
روډ د حکومت کلیر کوي او اسارې نن خ سرګان دي. مو په الحال هغه سبا ولا پروګرام دی هغه سره وي بل حکومت پرېخلالو.
په سیمه کې پوځي عملیات د شروع کیدلو لویرې لا بغن او شاوخوا سیمو د وتیزو قبیلې کډې هم وستل پل کړې دي. د بغن اوسیدونکو شاهین ګل مشال رډیو ته په 19 جنوري ویلي لا سیمې بکوره شوي ډېر خلک په منځني کورما او ضلع هنګو کې موجود د خپلو خپلوانو ته لاړ دي. ځینې هغلته په کرایي کورونو کې پاتې کیږي خو چې کم له هغوی کیمپونو ته ورغلي ژوند یې له کړاو سره مخامخ کېدای شي.
بغن سره سره ډاډ کمر او وچات مندوری چپری پڑاو او چرخیل خلکو هم نقل مکانی شروع کړل. الته په کیمپونو کې چکم دي او تنظیمات نشته لکه کوم چې حکومت ته پکارو.
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چیرته کې شیاګان او سنیان په ګډه پاتې کیږي او هغلته لا یوې مودې راهیسې د ځمکو او پرداسې نورو شخړو د هغوی ترمنځ حالات خراب شوي. په سیمه کې پر مسافرو د بریدونو او تر جګړو پس حکومت دواړه فریقین په کوهاټ کې کېنول او د هغوی ترمنځ د جنوري پر اولنی نیټه یو امن معاهده وکړله. که څه هم په هغه معاهده کې دواړه فریقینو 44 مختلف نکات منلي خو له درنیمو میاشتو بند د تګ راتګ لارې خلاصې شوي او نه پر کنوایانو بریدونه ودرېدل. طارق ورکزی مشال رادیو پېښور.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي.
په هم د کورمې په مسله کې په موضوع کې پاتې کیږو. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر د کورمې پر عملیاتو نیوکې کړې دي. پرون په مردان کې د خبریال د پښتنې په ځواب کې مولانا فضلرحمن وویل چې د کورمې د مسلې حل باید د قبایلي جرګې له لارې وایستل شي. خو بلخوا د کورمې د حالاتو په اړه پرون په پېښور کې د لوړ پوړو چارواکو یوه غونډه وشوه چې وروسته یې په اړه د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي سیف یو بیان هم خپور کړل. په بیان کې ویل شوي چې په کورمې کې عملیات ځکه ضروري دي چې هلته ځینې کسان د سولې شوی تړون ناکامه کول غواړي. خو په بیان کې د هغو کسانو نومونه او یا د هغوی په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. تفصیل له پېښوره غلام غوث راکوي.
مولانا فضل الرحمن وایي د کورمی معاملات د پوځي عملیاتو د لارې نه بلکې د جرګو د لارې حل کول پکار دي. مولانا فضل الرحمن دا خبره 13 ورځ په مردان بابوزو کې له خبريالانو سره په خبرو کې هغه محل وکړه چې د کورمی د عملیاتو په اړه د هغه نه پوښتنه وشوه. په جواب کې د جمعیت علماء اسلام په مشر مولانا فضل الرحمن په کورم کې د پوځي عملیاتو مخالفت وکړو.
کورم کا جہاں تک مسله ہے میں سوچتا ہوں کہ فوجی آپریشن اور طاقت کے ذریعے مسئلے کا حل یہ لا عاقبت اندیشی ہوگی.
مولانا فضل الرحمن زیاد اکڑا چی د جرگی دلاری د معاملاتو د حل کول و حس کول پکار دی.
ظاہر بات ہے کہ قبائلی علاقوں میں اس وقت امن و امان کے حوالے سے رٹ ہمارے فوج کی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی ہے.
سرګند خبره ده چې په قبایلی علاقو کې دا وخت د امن او امان په حواله واک د پوس پلاس کې دي. نو په دې باندې هغوی له د یو اړخیزي فیصله پځي د سیاستوالو سره خبرې کول پکار دي. د قبایلو معاملات د جرګو د لاري حل کېدل شي او د اسټابلیشمنت د طاقت د کارولو د لاري نشي حل کېدل.
قبایلی معاملات جرګو کې ذریعہ حل هو سکتے ہیں، اسټابلیشمنت کی طاقت سے حل نہیں ہو سکتے.
بل خواته هم 13 ورځ په پیښور کې بیا د کورمی د عملیاتو په اړه د اعلی چارواکو یو غونډه هم ترسره شوې ده چې پکې د سووی چیف سیکرټری ندیم اسلم چودری، د پښتونخوا د پولیسو مشر اختر حیات ګنداپور، د پښتونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف او نورو اعلی چارواکو ګډون کړی دی. د هغې غونډې وروسته د پښتونخوا د حکومت د ویان بیرستر محمد علي سیف لخوا په خبر شوی بیان کې راغلی دی چې د کورمی په متاثره سیمو کې موجود د سو شرخخو خلاف کاروایی کول ضروری ده. په کورم کې د دې کاروایی لپاره په جاری شوی بیان کې د پوځي عملیاتو ټکي نه دی کارولې شوی. خو په بیان کې لیکل شوی دی چې د پولیسو او انتظامیه د کومک لپاره به په دې کاروایي کې پوځي ځواکونه هم موجود وي. په بیان کې راغلی دی چې د امنخوخو ترمنځ شرخوخي موجود دی او دواړه فریقین دی په خپل منځ کې موجود د شرخوخو په نشاندهۍ کې د قانون پلي کوونکو ادارو سره مرسته وکړي. د کورمی په عملیاتو د مولانا فضل الرحمن نیوکی او د لوړپوړو چارواکو د غونډې حال د هغې وروستو مخې ته راغلی چې د جنوري په 18مه نیټه د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا په خپور شوي یو بیان کې ویلې شوي وو چې په کورمه کې د ممکنه عملیاتو له کبله د بې کوره شوي خلکو لپاره یې پټل او هنګو کې کیمپونه جوړ کړي دي. خو د کورمی یو شمیر سنی مشرانو بیا د عملیاتو مخالفت کړی دی. د سنیانو یو ځایي مشر مولانا عصمت الله د جنوري په 18مه په خبري غونډه کې ویلی وو چې په بګن کې د مال لیږدونکو ګاډو په قافلې برید سنیانو نه وکړي او حکومت دې په بګن کې د عملیاتو کولو څخه ډډه وکړي او که حکومت عملیات کول غواړي نو بیا دې په ټوله کورمه کې د هغو په ضد بې توپیره عملیات وکړي چې ټوله کورمه یې د ناامنۍ سره مخ کړي ده.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
د شمالي وزیرستان د مریلی اوسیدونکو وای کلیوی خو په سیمه کې نامنی ورستر بلې په زیاتې دودان او بلې خو چې د امنیت لپاره پوز کمی کاروانی کوي پاغي کې هم عام خلک زورول کیږي. دوی زیاتوي چې د امنیت ټینګولو او د امن غوښتنې لپاره چې کله دوی غونډیږي نو هم یې پولیس مخه نیسي. بلخوا په شمالي وزستان کې ضلع او امنیتي چارواکو په وار وار ویلي چې هڅه کوي د امنیت د ټینګښت په کاروایانو کې عام خلک په تکلیف نه شي. د موضوع تفصیل عمر وزیر راکوي.
تمیر علی اوسیدونکي ګیلمن دي چې ورځ تر بله ناامني زیاتیږي او وسله والو زیات د فوز کاروایونه عام ولس د ځاني مالی تلفاتو سره مخ کیږي. دوی وایي چې سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره چې پورم نالاریون هم کړي نو حکومت یې مخه نیسي. نمیر علی ځوانان وایي چې 13 ورځ په خبر پریس کلب مخې ته هم د میر علی روانو نام نه پاړه پورم نالاریون یې کولو دا من غشتون کیدی خو پولیسو احتجاج ته پرې نه خول. د میر علی اوسیدون کې سیاسي ټولنیز فعال او میر علی امن جرګه یو غړی شفقت داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د کالونو راهسه د بدامنۍ شکار دي. روزانه احتجاجونه جرګه کړي یوازې د امنیت ټینګښت غوښتنه کړي خو وزیرستان ځانګړي ډول میر علی کې حالات ورستر بل خرابېږي. خلک روزانه کډه غړي
تیرې سیم میاشتې چې دی مرلي حالات دي زوی ترغلي دي چې ورېزو نه پینځه کډه لاس کډه اکلی نه په خپل مرزي سره روزي چې حالات برداشت کول نه دي د خپل سره دي محفوظول دي پر دی دي لکه نه روزي او قتل عام په شي جاری ده. خو چې کله مش پريوت کې عام چې پریس کلب د احتجاج خپل مختص زوی د نو میجا احتجاج ته نه پرېږدي کمیش پرین په پېښور شي احتجاج ریکارډ کوو د پریس کلب مخمخه کمیش نه مخشه پولیس هم په دمر ډیر تعهدات سره غله او مشته دا ثابتوله چې خو یاره یا خو میژه د شتګردي او یا په وزیرستان شي کوم څه شي ریاست په دې باندې خوشی شي دې میژه احتجاج ته نه پرېښولې. میژنه د روډ مطالبه کړی نه مدي سپټال مطالبه کړی مش خو خالص امن غوړي ریاست نه غوړي په پرمن طریقه باندې غوړي نو چې میش هغه تر وځي یادې مینه پرېږدي.
شمالي وزیرستان ځانګړي ډول میرلي کې د 1300 میاشتونه زای خلکو په خاصه توګه د داوړ قبیله ټولو خیلونو مشترکه جرګه روانه دي. دوی تور پورې کوي چې د غلطه د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي او د فوز لخوا چې وسلوالو زیات عملیات کیږي ډرون بریدونه کیږي نو عام ولست زیان اړوي. د میر علی اوسیدونکو دغه شکایتونو په اړه د غلطه فوزی لوړ پوړو چارواکو په وار وار مشال ریډیو تویلی او تایید یې کړی چې شمالي وزیرستان ټولو سیمو ځانګړي ډول میرلي کې وسله والو زیات کاروایي توندې شوې پراخ نه خو هدفي عملیات یې تیز کړي. البته د دوی په وینا د مولز د ژغورنې پوره خیال ساتلې شي. ځایي خلک وایي چې وسله والو زیات د فوز کاروایو مخانه نیسي خو د مولز د ځانمال ژغورنه د یقیني کړي. د روانې نامنې د لاسه خلک سیمو نه کډه کړي حکومت فوز دے نور امنیت ٹینگ کڑی. عمر وزیر مشال ریڈیو بنو.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼا اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو حکومت غوښتي چې دغه ضلع مرکز دی له ټانګ څخه لدی ته منتقل کړي. دوی پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه یې له پوځي چارواکو سره هم خبرې شوې دي او هغوی ورته د دې غوښتنې د منلو ډاډ ورکړی دی. یو ځایي مشر ملک سید انور ویلي چې د ضلع ټول دفترونه په ټانګ کې دي، چې له وجې د په خبره دغه سیمې خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي. تفصیل د اشتیاق مسید په دې رپورټ کې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د حکومت نه غوښتنه کوي چې د ټانګ ضلع نه د دوی سرکاري دفترونه خپلې سیمې ته منتقل کول د پوره د زرګامونه پورته کی. په دغه برعکس د سویلی وزیرستان پر ضلع یو مشر ملک سید انور ویایي حکومت نا مطالبہ دادو چې مرج ڈسٹرکٹ سے بالخصوص ساؤتھ وزیرستان یو داسې ڈسٹرکٹ ہے کہ یہ روڈ خپل ہیڈ کوارٹر شتا رہنا. نو میش دا مطالبہ دو چې په زر نظر مستقل فنڈ ورتا مویا شي او د میش خپل ہیڈ کوارٹر د وزیرستان په خورا جوړ شي.
دلادی سیم یو مشر سلیم ماسید ویائی چې د ټانګ ضلع نه سویلی وزیرستان لادا سیمې ته سرکاري دفترونه منتقل کول سره وو د ضلع امن حالات وها شاشي
حکومت لڑی جاری امن و امان بہترین موقع ملا شي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع انتظامیه او چارواکي د نوم نو شولې په لاوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ټانګ ضلع نه لادې سیمې ته سرکاري دفترونه منتقل کول د پوره یې د صوبایي حکومت نه د فند غوښتنه کړې ده. په دغه برعکس مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان سره تماس ونیولې، هغوی په ځواب کې وویل
contribution by the team then we are elected representative the chairman noon vice chairman noon mayor akade subdivision ladadi ya the subdivision survey ki are the important role play ka one da such ok che sum rache the district na da quarter win da ro ilake ka fayda hai fund already with the allocation with the world bank the project by edra headquarters state of the art building ko jodi ye posh tool department so tri khat bilkul tayyar dai khali che sach four tobala ki spread quarter jodi the headquarters se kam as kam ye dwa dil kul allah ki
soili وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د حکومتي چارواکو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په لادا سیمه کې د ضلع هډ کوارټر تعمیر کول د پوره د زر بډواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز،
د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110
13500
15515
او 1380 کیلو هرتز،
او د ماخام له شپږو تر اوو،
د ماسخوتن له نهو تر لسو،
او د شپې له 11 تر 12 بجو
په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز اوریدلی شئ.
د جنوري پر 15مه له افریقایي هواد موریتانیا څخه د سپین پر لور روانه کیختای ډوبشوي چې پکې 50 کسان وجل شول پوجل شو کې څلور سلويخت پاکستانیان هم ول پدې پاغه پیخه کې ځنی کسان لاده راکدي چې پکې د خیبر د جمرود شلکلن اجمل فراز او اتدیر شکلن ولی محمد هم دی د دوی کورنۍ وایي چې غالب امکان دی هغه دواړه د کیختای چې پکې دوه پیخه کې ډوبشوي وي. تفصیل د فرهاد شنواری پر رپورت کې.
د خیبر ضلع د جمرود غاډیز کلی خان فراز اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې غالب ګمان لري چې افریقایي ملک موریتانیا څخه سپین ته روانه کشته کې د شل کلن زوی اجمل فراز اپریدی هم موجود وو او په هغې ورځ د نورو کسانو ترڅنګ په سمندر کې ډوب شوی او تر اوسه لا درکه دی.
په 2 جنوري باندې ما تکال وکړو د کشتۍ نه او موږ روان یو په طرف د پین ما دینه مخکې مې ته ویلو چې را واپس شه خو بیا هم د خپل ضد پرې نه خو د هغې نه بعد د تقریبا 17 دن وشوې چې ما د خپل زوی سره رابطه نه شوې. زه الله حکام ته ما دا اپیلم دی چې کم سه کم ما ته دومره یو شناخت راشي مړ دی ژوندی دی.
خان فراز اپریدی وایي چې په دې کښتۍ کې د دوی یو بل ګاونډي 18 کلن ولی محمد اپریدی هم موجود وو او هغه هم لا درکه دی او په دو حجرو کې د دې له درکه کسانو تعزیت او فاتحه روانه ده.
هغه ولی محمد نامه وه او هغه هم ادسره وو هغه هم نشته اوس پورې غیب دی. هر سړی د مونږ نه زیات زړه دردېږي. ټوټل د ما اوس پورې په دې باندې 15 لک روپۍ هغه ته ریسیو کړي ایجنټ ته بس د ما چې کوم ینګ جنریشن دی دغو ته ما صرف دا یو ریکویسټ دی چې خپل پلارانو ته هیڅ قسمه دغه شانتې مسله مه جوړوو. ما پلار ته ویایو چې یاره ما فرض کړه یورپ له ولګا یا بل ځای له غلط کار غلط انجام وي.
د جمرود متاثره شوو کورنیو غړي وایي چې انساني سمګلرانو لومړی د دوی کسان له پاکستان څخه سعودي عربستان بیا افریقایي ملک سینیګال او ورپسې موریتانیا ته ورسول او له هغې ځایه په کښتۍ کې اروپایي هیواد سپین په لوري په سمندر کې روان کړل. خو د مراکش یوه ساحل سره نږدې په سمندر کې کښتۍ ډوبه شوه. ویل کېږي چې دا کښتۍ د جنوري په 2مه نېټه له موریتانیا څخه روانه شوې وه او د جنوري په 15مه نېټه د مراکش په یوه ساحلي سیمه کې په سمندر کې ډوبه شوه. د جنوري په 19مه نېټه د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي چې مراکش یوه ساحل سره نږدې د کښتۍ د ډوبېدو د پیښې نه ژغورل شویو 21 پاکستاني وګړیو لپاره یې په رباط ښار کې سفارتي خدمات ورکول پیل کړي دي. له افریقایي ملک موریتانیا نه سپین په لورې روانې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 40 پاکستاني وګړو په ګډون د 500 کسانو د وژل کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. د کډوالو د ژغورنې یو شمېر نړیوالو سازمانونو ویلي دي چې په دې کښتۍ کې خواوشا 6 تنه سپاره ول چې 6 وژغورل شول او د اجمل فراز او ولی محمد اپریدی د کورنیو غړو دا تایید کړي چې په ژغورل شویو پاکستاني وګړو کې د دوی د لادرکه کسانو نمونه نشته. په پېښور کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې FIA د انساني سمګلنګ د مخنیوي څانګې یو افسر عرفان خان د جنوري په 19مه نېټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د جمرود دواړو له درکه شویو کسانو په حق لا پلټنې پیل کړي دي او په دې غیر قانوني کار کې ککړو انساني سمګلرانو پر ضد به سخته کاروایی وکړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال رادیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ 14 ساعته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا ستاسو.
مشال رادیو اردوونکو په پیښور کې د ماښام 6:00 شوې دي. لند خبرونه درته اورو. چارواکي وايي امنيتي ځواکونو د خپل عملیاتو په ترڅ کې د کورمې د بګن او ځینو نږدو کلو کنټرول ترلاسه کړی دی. د کورمې د پولیسو او چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نخلو په شرط بیګام شرډو ته ویل چې امنیتي ځواکونو د بګن بازار ژړنې سره غړګي او شاوخوا سیمې نیولې دي. خو نوموړي زیاته کړې چې په عملیاتو کې تر اوسه هیڅ چاته مرګ ژوبله نه ده وختې. بلخوا د وتیزو قبیلو قبیلي مشرانو د عملیاتو غندنه کړې ده. عوامي سترګون ویلي چې د خان عبدالغفار خان چې بادشا خان مشهور دی او د زوی عبدالولي خان د ګډ تلین په مناسبت د جنورۍ له یویشتمې څخه د فبروري تر اتلسمې پورې د ملک په بېلابېلو برخو کې جلسې کوي. دې ګوند نن په خبره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې د پېښور بادشا خان مرکز کې شوې د مشرتابه په نننۍ غونډه کې د راتلونکو جلسو پلان شریک شو. د بلوچستان گوادر نړیوال هوایي ډګر لنن څخه فعال شو. همدن دا هوایي ډګر د پرانستې تر مراسم وروسته د پاکستان هوایي شرکت پی ای ای یو مسافرلونکو الوتکه چې له کراچۍ څخه الوتې وه ور باندې ښکته شوه. د مشال ډوی خبریال وایي چې د هوایي ډګر د پرانستې په مناسبت د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف، د بلوچستان گورنر جعفر خان مندوخیل، دغه صوبې اعلی وزیر مرفصل فراز بوګټي او د چین چارواکي هم موجود ول. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي په افغانستان کې طالبان د حکومت د خپل پوز د اربونو ډالرو سامان او آلات بیرته غواړي. ټرمپ د خپل دندې د لوړې لمراسمو څخه یو ورځ وړاندې یعنی د جنورۍ پر 19 واشنگټن کې د خپل پلویانو غونډې ته په وینا کې دا وکړه چې امریکا طالبانو ته هر کال اربونه ډالر ورکړي دي. نوموړي زیاته کړه چې کاغه افراطي ډله د امریکا سامان او آلات واپس نکړي نو نورې پیسې به ونه ویني. طالبانو له د ډونالډ ټرمپ پر دې سرګندونو تبصره نه ده کړې. او په سربیا کې د پاخو عمر لرونکو په واستوګنځي کې د اور لګېدو په پیښه کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي دي او 1 نور زخمیان دي. اسوسییټډ پریس او فرانس پریس ایجنسی ویلي چې اور نن سهار شاوخوا 3 بجې له پلازمینې بلګراد بهر په برایو سیمه کې ولګېد. پولیس په بیان کې ویلي چې د اور لګېدو پر مهال 13 تنه په ودانۍ کې دننه موجود ول. مشال ریډیو لن خبرونه اوس بل موضوع. ډونالډ ټرمپ چې د امریکا نوې منتخب ولسمشر دی نن دوشنبه د امریکا د وسل وختم ولسمشر په توګه به ټاکل شوی چې سوګند پورته کړي. دا مراسم د یخنۍ په خاطر د کانګرس په دانه درنه تر سره کیږي. د رپورټونو پر اساس تمه کیږي چې ټرمپ به د لژمنې سره سم د کار په لومړۍ ورځ د کډوالۍ مالیاتو او ځینو نورو مسلو په برخو کې یو لړ اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړي. صفي الله ستانکزی معلومات راکوي.
د لوړی تر مراسمو د مخه د امریکا د کانګرس ودانې شاوخوا امنیتي تدابیر زیات شوي او 15,000 امنیتي ځواکونه د دغو مراسمو د امنیت د ټینګښت لپاره ګمارل شوي. تمه چې مراسم په آزاد فضا کې ترسره شي. خو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه کړې چې د سړې هوا په خاطر د مراسم د کانګرس ودانې دننه ترسره شي. دې چارې ځینې عام خلک خوشینه کړي چې لرو ایالتونو د لوړی مراسمو د لیدو لپاره پلازمینې واشنگټن ډي سي ته ورغلي. لدی رلی د ټکساس اوسیدونکو سید وین چې لخپلې خزي دانا وین سره د لوړی مراسمو د لیدو لپاره راغله رويټرز ته ویلي موږ پلان درلود چې د لوړی په ورځ د کانګرس مانی ته سیرمه د هزارو تر څنګ ووسو. نو واقعا چې خوشینه یو ځکه داسې څه به نه وي. خو پوهیږو چې دا د هوا د حالاتو په خاطر ده نه امنیتي اندېښنې چې هر یوې په اړه خبرې د لوړی مراسم د واشنگټن په وخت غرمې 12:30 بجې پیلېږي. تمه کیږي چې د نړۍ یو شمېر مشران هم ټرمپ د لوړی په مراسمو کې برخه واخلي. د لوړی تر مراسمو وروسته به ډونالډ ټرمپ د امریکا د وڅلو ختم جمهور رئیس په توګه سپینې ماڼۍ ته ځي څو خپل کار رسمان پیل کړي. هغه ژمنه کړې چې د کار په اول ورځ به د مالیاتو، کډوالۍ، د امریکا د دیوال او ځینو نورو مسلو په برخه کې جرایي فرمانونه لاسلیک کړي. ډونالډ ټرمپ خپل لومړی دوره جمهوري ریاست کې د 2018 کال په جنوري کې د کار په اول ورځ یوازې یو اجرایي فرمان ورکړی و. خو دا وار امریکایي رسنۍ او شنونکي د ټرمپ د کمپاینی ژمنو په اساس د ځینو اجرایي فرمانونو تمه لري. خغلی ټرمپ ژمنه کړې چې د امریکا جنوبي پوله به تړي، د ځینو هیوادونو په وګړو به سفري ممنوعیتونه لګوي، ناقانونه کډوال به باسي او د پناه غوښتونکو په وړاندې به د امریکا ساتنه کوي. ټرمپ مخکې ویلي چې په اول ورځ به د امریکا په تاریخ کې د خبره د جنایتکارانو د اخراج تر ټولو لوی پروګرام اجرا کړي. امریکا کې تر 2022 کال پورې 11 میلیونه کسان په ناقانونه توګه میشت شوي وو چې دا شمېر په وروستیو 2 کلو کې لا پسې زیات شوی. ټرمپ ژمنه کړې چې د کار په لومړۍ ورځ به په خپلو ګاونډیو هیوادونو کاناډا او مکسیکو 50% مالیه ولګوي. ټرمپ هم دا راز ویلي هوډ لري چې په امریکا کې د زیږیدونکو ماشومانو د تابعیت مسله ختمه کړي. هغه ټینګار کړی چې د ماشوم د پلار او مور د تابعیت مسله باید اړینه وګرځول شي. ممکن دا اجرایي فرمان امریکا کې ګڼې حقوقي دعوې پرانیزي. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ یوه مهمه ژمنه د هغو بندیانو بخښل هم دي چې د 2020 کال د جنوري په شپږم په کانګرس باندې يرغل وروړی او لډلې څه باندې 1200 کسان محکوم شوي. د جنس بدلو یا هم جنس خوښونکو په اړه هم ډونالد ټرمپ ویلي چې په یو لاسلیک سره به دا ډله یا ترانس له پاوز ښوونځیو او ټولو ځایونو وباسي.
د مشال رادیو د سیشن بی یا نهی ورزی اونیزی خبرونی
حجرا
پا لسنی مو بجو
د زوانانو غگ
پا ایو بجا
سروی
پا دوانی مو بجو
باڈیوی
پا دروی بجو
د مشال رادیو بی مجلا
پا سلرنی مو بجو
د کرخی پا غالا
پا پنزو بجو
د خوست ځای اوسیدونکي له پنګوالو او شتمنو کسانو غواړي چې په هغه ولایت کې د خلکو د کارمندنې او د اړینو توکو د تولیداتو په خاطر پر صنعتي فابریکو پنګونه وکړي. دوی له اړوندو ادارو هم غواړي چې پنګوال وهڅوي او ورته د پنګونې لپاره د ځمکې او برېښنا په ګډون نورې اړینې اسانتیاوې برابر کړي. بل لورته په خوست کې د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت ریاست چارواکي وایي دوی به د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې پانګوالو ته د کار او خدمت لازم شرایط برابر کړي. په خوست کې دا مهال 213 فابریکې او وړې کارخونې چې شاوخوا وزر کسان پکې کار او مزدوري کوي په فعالیت بوخت دي. تفصیل د نجیب الله خیل پر رپورٹ کې.
دا د خوست ښار د شمال پل سره نږدې د فوم جوړولو یو فابریکه ده چې د خپلو تولیداتو په خوا کې شاوخوا 200 کسانو ته هم د کار او مزدورۍ دایمي زمینه برابره کړې ده. په اوس وخت کې په افغانستان کې د خلکو یو بنسټیزه غوښتنه کارموندنه ده او دوی وایي کچیرې په فابریکو او زیربنایي پروژو پانګونه وشي نو د بیکارۍ کچه به ورسره ټیټه شي. د یاد فابریکې مسؤلین وایي دوی له خوست سربیره د پکتیا، پکتیکا، غزنی، کابل او کندهار بازارونو ته هم فوم صادروي او کافی مشتریان لري. د یاد فابریکې مسؤل نصیر احمد مشال رادیو ته وویل
یو فوم تولیدو هغه څه چې د فرش لاندې په اوتاګونو کې استفاده کیږي او یو هغه د ناستې توشکونه اسپنجونه دي او دریم ډول چې دی د تخت خاو لپاره یعنی د کټونو لپاره هم دغه جوړو اسپنجونه جوړوي.
د خوست صنعتکارانو اتحادیه مسؤل ګلزار جنت زوی وایي په دې ځای کې ډېری فابریکې د خوراک او څښاک توکي تولیدوي او که پانګوال ته زمینه برابر شي په ډېرو نور برخو کې به هم تولیدات پیل کړي.
اکثریت فابریکې خوراکي توکي تولیدوي، بعضي کم تعداد کارخانه دي چې پلاسکو، پلاستیک، پنچ همدغه تولیدوي. اکثریت بیا خوراکي مواد دي لکه پاپسو، دال، بسکټ، مشروبات، سجق، ژوولې، چوشکی، همداسې نور شیان.
زایی سوداګر او کاروباریان هم د نورو هیوادونو او د افغانستان د ولایتونو له وارداتو څخه د خوست تولیدات دوی او مشتریانو لپاره په ګټه او بې زحمت بولي. د خوست دوه تنه دوکانداران نیاز او تلاوت خان وایي
خوست لپاره به خاصتا موږ دوکاندارانو لپاره ډېر سهولتونه رامنځته کړي دي. دا به موږ مخکې ډېر په تکلیف راوړلي، خارج هیواد نه به راوړل سیدل دغه کارخونې پیل کړی دی، موږ لپاره ډېر سهولت رامنځته کړی دی.
دغه سې د بلختو یا د بل شي ارزه کم کارخانه چې وي موږ ته چې دلته مقام سید شي او د خلکو ته هم داسې اطمینان حاصلېږي او ارزونی ارسي دغه سره دا ډېره ښه خبره ده. خدای دې وکړي چې داسې څو کارخانې نور هم فعال شي.
په خوست کې د فوم جوړولو د فابریکې کارګر هم دې ته خوښ دي چې په خپل ولایت کې ورته د کار زمينه برابره شوي. دوه تنه کارګر غازی خان او ساحل خان وایي
تقریبا یو نیم کال کې دلته کار کوي موږ او د کورنۍ اړتیا یو اندازې پر پر کېږي. ټول ځوانان نه مامدا اله ده چې د کار طلب وکړي، خپل وطن کې وطن د پر کار وکړي.
الحمدلله هر څه پر کېږي. زه ډېر خوښ یم دلته، بس سبي رزم بهګا خپل کور ته زما خپل بچان ته زما الحمدلله ډېر خوشاله یم.
بلوری ته ځای مسؤلین پانګوالو ته ډاډ ورکوي چې هغوی لپاره به په هر برخه کې چې وغوړي د پانګونې لپاره د اسانتیاو په برابرولو کې مرسته وکړي. د صنعت او سوداګرۍ ریاست استازي عبدالله عابد ویل
خوست ولایتي اداره د پانګوالو سره په کامله معنی همکار ده. نو دغه امکانات ته په کتو نور نوي پانګوال هم د پلان لري تر څو خوست کې دوی پانګونه وکړي، د خارجي هیوادونو خپل سرمایه افغانستان او بلدي خوست ته انتقال کړي.
یاد دیوي اوس مهال په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې 213 فابریکې او کارخونې فعال دي چې د شاوخوا 2000 کارګرو پرمټ پکې تر ډېره د خوراک او څښاک توکي، همدارنګه پلاستیکي او پلاستیکو لوښي او د ورځني ژوند نور د اړتیا وړ شیان تولیدي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره
ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري او ریدل او لیدلې مهرم.
په خیبر پښتونخوا کې په نشو دروغ د کسانو د علاج مرکزونو مسولین وایي چې په صوبه کې ډېرې ځوانان د نشو لور ته روان دي. دوی وایي د حکومت او مور پلار نه پاملرنه، بیروزګاری او په اسانه نشو ته لاسرسی هغه څه دي چې له وجې ځوانان په آیس، هیروینو، چرسو او نورو نشو وخته کیږي. د هغو مرکزونو کارکوونکي وایي چې ځینې ځوانان له درملو هم ځان ته نشې جوړوي. د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر او نورو اړوند چارواکو په دې اړه مشال لوی سره خبرې ونه کړې، خو په تیر وختونو کې په وار وار ویلي دي چې د نشو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي. تفصیل د اسرا عالم ممن په دې رپورټ کې.
لونډی سره باندې سیدا نمبر سیو مرګره دلاري مرګره ونو هغه دې ته نشه کې موتې ما یا
دا خبر کوم فار د سوات ملکابات کلی پیندلس کلن ارسلان عمر دی. ارسلان د دورور او پلار درې وڼه په نشو اخته دی. ارسلان د دیالس کال وو چې د آیس، هیروینو او چرسو نشې یې پیل کړی. نوموړي د جنوري په 15مه مشالې ډوته ویل چې دوی په کلی کې د عمر شاوخوا 15 کسان په مختلفو نشو اخته دي. ارسلان وایي نشه یې روسته له هغو شروع کړه چې د کور خلکو به هر وخت دا تنګولو او ورته به یې ویل چې ته نشه کوي. ارسلان وایي خپل خپلوانو به هم له د کرکه کوله او ورته به یې ویل چې د نشه یې زویا. ارسلان چې د لوهاري کار کوي وای په خپل پیسو به یې ځان ته نشه خستا. نوموړی وای چې کله هم غم خادی ته لاړ شي نو خپلوان جی له د سره خپل بچی لوبوته نه پرېږدي.
نو جی د خپل خودل به راځي نه چیرې ته نشه دې چې د نور رات نشي اني د کچې زو ډی هم لري مخ نس دې به راځي نه پری خودل. بس ما ته بس پک کته چې په لار بوته مې د نشه دې نه شي زو دې ما وی وی دې چې به راځي زو پک پخ کار په خاندان کې بم سپکم د چا برابر نه سپید پاروم نو نو
همدار څرګندوري د سواد د منګلور سیمه 25 کلنه شهزاد هم کوي. شهزاد په 13 کلنۍ کې لومړی چرسو بیا هیروین، آیس او نورې نشې شروع کړې. د ارسلان په څیر شهزاد هم وایي چې ملګرو په نشو راړولې. شهزاد د جنوري په 15مه مشالې ډوته ویل چې کله ورته نشه نه ملاویږي نو ډېر زیات تکلیف سره مخ کیږي. ډاکټران وایي د آیس، هیروین او نورې نشې پر مغزو هم ناوړه اغېز کوي او آن سړی تر لیونتوب رسولی شي. د ارسلان او شهزاد علاج دا مهال په سوات کې د نشیانو د درملنې یو مرکز نوی ژوند کې روان دی. د دې مرکز مشر ریاض احمد حیران د جنوري په 15مه مشالې ډوته ویل چې په دغه مرکز کې دا مهال د 80 کسانو علاج روان دی چې زیاتره ځوانان دي. نوموړی وایي نور هم ډېرې ځوانان په نشو اخته دي خدا دومره وسنه لري چې درملنه وکړي. ریاست د خبر پښتونخوا په مخدره موادو د روغ دو کسانو د درملنې د مرکزونو د اتحادیې غړي هم دي. وای په دې صوبه کې ورته رجستر مرکزونه شاوخوا 50 دي او د نشایانو شمیر په لکونو کې دي. ریاض وای د مندو پلرونو نه پاملرنې، خراب ملګري او د پوهاوی د نشټوالي له کبله ډېرې ځوانان د نشو لور ته ځي.
یا کم بچی ته ډیر زیات لاړ محبت او دا ملاو شی غمنګ چوي ډیر نازبین دی نو هغه خلک چې دی د تزي او ورپسې چې دی غلط محفل چي دی یعنی ډیر غټ اثر چې کم روان دی. نن سبا چې کم ځوانان روان دي او مونږ دا غونه کومه هیستوري اخلو نو هغه دغه وای چې مونږ چې دی بس د مرګری د لاسه مرګری د اسکل جمعه سره شروع کړل. د دې نه علاوه مختلف کازز دي دا په کوم ویل کېږي چې دا یعنی اکسترا انرژي د لپاره ځنې خلک چې دا دا کاروي چې ماته یعنی ذهن شما.
د خبر پښتونخوا په چرسده کې د روخانه سبا ویلفیر ارګنایزیشن په نوم د نشانو د علاج مرکز مشره ډاکټر سبا حمید بیا وایي چې کوم کسان د آیس نشه کوي نو دوی کې زیاتره خپل مېرمنې هم په دغه نشو رړولې دي. البته نو موړي وایي چې د کلتوري محدودیتونو لکه بل په نشو د روغ د مېرمنو علاج دوی هم د هغوی په کورونو کې کوي. دا ډاکټر سبا حمید د جنوري په 15مه مشالې ډو توول اکثر مېرمنې د اپریشن یا نور علاج یا ذهني ناروغي پر مهال د خاص قسم د ویانو او انجکشن او استعمال لوجې په نشو وخت کیږي
راغلي دي چې مطلب یو فیمیل د سی سیکشن شوه دی یا دنه علاوه بل څه اپریشن شوه دی هغه ته په ټایم کې نالبین انجکشن لګي درد کور کولو د پاره نو هغه بیا چې کله مطلب هغه بیا خوشوم دی هغه انجکشن او هغه اډیکټیو دی نو بیا هغه انجکشن لګي فیمیل کې زیات تر موږ سره دا انجکټیبل راځي
دغه راځه د مردان په تختبای کې یو ډاکټر خالد عثمان چې خپل میډیکل کلینیک هم لري وای چې په دغه سیمه کې هم په آیس هیروئین او نورو نشو د ښځو ځوانانو شمیر ډیر زیات شوی عثمان د جنوري په 15مه مشالې ډوتول چې کله دغه ځوانانو ته نشي نه ملاويږي نو بیا د ټوخي او نورو دوایانو استعمال کوي پختونخوا صحت وزیر سید قاسم علی شاہ او نور اړوند چارواکو ته فون وکړ چې په دې صوبه کې د نشو د استعمال په اړه ورسره خبرې وکړي خو هغوی زمونږ فون پورته نه کړ البته د خبر پختونخوا حکومت په 2023 کال کې له نشو د صوبې پاکولو هوډ څرګند کړ او دې لړکی یوازې د پیښور لپاره څه باندې 300 ملیون روپۍ اعلان کړي دغه راز په وروستیو څو کلونو کې څو وارې صوبې حکومت اعلانات وکړل چې د عملیاتو پر مهال یې نشئی توکي او د دې سلګونه خرڅونکي نیولې دي خو د دې باوجود له حکومت سره په نشو د روغدو کسانو شمیرې نشته البته په پیښور کې د حق اواز په نوم یو نه حکومتي اداره چې په مخدره موادو د روغدو کسانو علاج کوي د دې مشر محمد شفیق مشالې ډوتول په خبر پښتونخوا کې شاوخوا 200,000 خلک په بیلابیلو نشو روغ دي
د پښتنو خزو د لاسته راوړنو په اړه په اونۍ خبرونه سروې کې له مخکخو پښتنو خزو سره ویډیوي مرکې لرو دا غوی په لاسته راوړنو او هلو زلو ورسره خبرې کوو سروې 19 خبرونه د نهې پورس د پیښور په وخت ماسپخین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندۍ وګورئ او پر رادیو هم واورئ دا خبرونه تاسو د شروع پورس سهار 10:30 بجې او د زیارت پورس د مازیګر پر 10:30 بجې په رادیو تکراری واورئ
د ماشومان او خزو له صحت سره پترلو موضوعاتو کار کوونکي غیر دولتي سازمان نیوټریشن انټرنیشنل د پاکستان په اړه خپل تازه رپورت کې ویلي چې په هغه واد کې تر وخت مخکې او د کم وزن ماشومان زیګون پر یو اقتصادي مسلې بدل شوی دی د دې سازمان په خبره لدی و چې پاکستان هر کال اربونه روپۍ نقصان مومي د سازمان خپل رپورت د جنوري پر 14مه خپور کړی دی دا چې په پاکستان کې د ماشومان تر وخت مخکې زیګون ولې پر یوې لوی مسلې اوښتې او لاملونه یې څه دي دا به د خالد نیاز په دې رپورټ کې وورو
د نیوټریشن انټرنیشنل راپورټ تر مخه پاکستان کې 15 کالونه کم عمره 30% ماشومان د قد د کمی ښکار دي د 20% ماشومانو وزن د پیدایش په وخت کم وي او 53% ماشومان د وینې د کمی ښکار دي د چارسدی تنګي هسپتال کې د ماشومانو ډاکټر کاشف علي خان وایي کم ماشومان چې د 18 میاشتو نوړاندې پیدا شي نو دیتا د وخت نمخ کې پیدایش ویلې شي دی وای د پیدایش په وخت د یو ماشوم د پاره نارمل وزن 2.5 کیلو دی د ډاکټر کاشف علي په خبره د وخت نوړاندې او کم وزن والا ماشومانو کې د مرګ خطر سیوا وی
کوم ماشوم پاتې هم شي او د مرګ نه بچ شي په جون کې به د کې خامخاس نه سو بدني کمزورې نه جای ته من فزیکل ډیسابیلټیز وایو او د هغې په جبان د خپل امزولو په شانتي هغه شانتي کار نشي کولای هغه شان سبق نشي ویلای هغه شان د جون په مختلف حصو کې برخو کې حصہ نشي برخه نشي اغسته د دې سره سره کوڅه ته د ماشوم غټم شي نو به په تد په رشت ځواني کې او په 13 عمر کې د میټابولیک سندروم یعنی د شوګر د بلډ پريشر د موټاپه او د ډیرو بيمارینو اثرات د بدن کې راځي او د قد هم د نورو خپل امزولونه کمی
د نوخار اسما چې د 15 بچو مور ده وای کلیوالو سیمو کې اکثره خزي زیات بچي پیدا کوي ولیکل چې یو خزه امیدوار شي نو نه خو د دوی د خوراک خیال ساتل شي او نه د علاج دا وای دی لوجي خزي او د دوی ماشومان د صحت
ګڼ شمیر ستونزو سره مخامخ کیږي.
زمونږ د علاقو کې چې کله ښځه دغه شی بیمار شي د ماشوم نو هغه ته ډیر زیات تکلیفات دي. هغه ته نه د ډاکټرانو مطلب د چیک اپ سهولت وي نه د خوراکو او ډیر زیات تکلیف وته دی کې بیا مطلب چې دا بچی د کال په کال لوړنو هغه د هغه اختیار نه ډیر زیات تکلیفات دي او غربت هم ډیر دی نو هغه سهولت هم نه ماشومانو ته.
ډاکټر لیلا شینواری یو گائناکالوجیسټ تا او د پیښور ایم ایم سی جرنل هسپتال کې خپل چاري تر سره کوي. ډاکټر لیلا شینواری د اسما د خبري پخلی کوي او وايي پاکستان کې کم وزن او وخت نوړاندي پیدا کیدونکي ماشومانو مهم وجہ امیدوار خوځتا مناسب خوراک نه ملاوي دل دي. د ډاکټر لیلا شینواری په خبره د کم عمرۍ ودونه هم د دې یو وجہ ده. په وخت او نارمل وزن سره سرنګ ماشومان زیږیدل شي په اړه ډاکټر لیلا شینواری وایي
د دې مخنیوي لپاره دغه دی چې دغه خزه چې کوم پرګننسي دوران کې حمل په دوران کې د خپل خوراک ډیر خیال ساتي خپل کیر ډیر زیات کوي ډیر درانه کارونه نه کوي او خپل چې کوم سپلیمنٹس دي ګولیاں دي خپل په ټایم ټایم اخلي او هر میاشت خپل گاینی ډاکټر ته چیک اپ لا ضرور راځي. دې نه علاوه چې کوم خزه په پرګننسي کې هغه ته څه مسلې دي لکه د شوګر بلډ پريشر یا د زړه مسله دا هغه باقاعده علاج کوي دا هغه ټیسټونه یا هر څه چې وي هغه ډاکټر په مشورې باندې دا هغه وخت په وخت باندې معاینه ضروری دي.
د نیوټریشن انټرنیشنل راپور کې ویلې شوې دي د وخت نه مخکې پیدایش کم وزن او د وینې کمی له وجې د ماشومانو ذهني صلاحیتونو کې کمی د سکول پریښېدو شرکې زیاتواله او پیداواري صلاحیتونو کې کمی را روان دي چې دا اقتصادي چیلنجونو ته لا وده ورکوي. طبي پوهان وایي د دې چیلنجونو مخنیوي لپاره امیدوار خوځو ته د مناسب خوراک او علاج سهولت ورکول او عام ولس کې په دې اړه پوهاوی د وخت ضرورت دی. خالده نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او تروانو چارو حال درکو.
د خبر پښتونخوا په کابلي ضلع او د بلوچستان په بلوچ مشتو سیمو کې وستربلې وسلوال بریدونه مخ په زیاتې دودی په بلوچستان کې آن بلتون پالې وسلوال ډلې بی ال اے د لنډ وخت لپاره لوی لارې کنټرول کړي او په ځینو ښارونو کې ښکاره شوې دي. د پاکستان پوځ وایي د وسلوالو ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی او تر بل هر وخت زیات وسلوال وژلي دي. خو د وسلوالو فعالیتونه څومره زیات شوي او ولې عبدالحلی کاکړ د چارو له پوهانو سره د مرکو پر اساس د رپورټ جوړ کړی دی، راځي وایو.
په پاکستان کې لښو خاصل کلون رایسي دوی وسوالي جګړې روانې دي. که څه هم د جغرافیایي موقعیت او سیاسي هدفونو لپاره د دواړو ترمنز فرق دی، خو جنگي هدف یو دی او هغه هم د پاکستان امنیتي ادارې هدف ګرځول دي. یو خاطه تیری کې طالبان پاکستان د طالبانو حافظ ګل بادر ډله داعش او ځینې نورې وړې وسوالې ډلې دي چې په ظاهره د وسوالي جګړې له لارې په پاکستان کې شرعي نظام غوښتلو دعوه کوي. بل طرف ته بیا بلوچي وسوالې ډلې دي چې د ټوپک په زور له پاکستانه بیلیدل غواړي. د دوی پر ضد د پاکستان فوج عملیاتو ته دوام ورکړي، خو د دې سربېره هم وسوالې ډلې ختمې شوې نه دي، بلکې د جنوري پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په خپل کلنی رپورټ کې ویل چې د 2023 کال په پرتله په 2023 کال کې په پاکستان کې وسوالې حملې زیاتې شوې وې. امیرانا د دې انسټیټیوټ مشر دی.
په تیرو درې څلورو کلونو کې بی ال او ټی ټی پی ډېر پیاوړي شوي دي. شمېرې ښیي چې تیر کال د ترهګرۍ په پیښو کې 70% زیاتوالی راغلی.
د امیرانا د څېړنیز مرکز رپورټ زیاتوي چې په 2023 کال کې ټول 520 وسوال بریدونه شوي ول چې پکې تر ټولو زیات په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې وو. په ناروی کې مشت خبریال کیا بلوچ چې زیات کار یې د بلوچستان د وسلوالو ډلو په اړه دی وایي چې د نورو کلونو په نسبت بلوچ وسلوالې ډلې اوس زیاتې پیاوړي شوې دي.
لتیرو درې څلورو کلونو راهیسې د بلوچ وسلوالو حملو کې تیزی راغلی ده، بلکې دوی د ګوریلا یا غلچکی جنگ پخوانی ټیکټیک هم بدل کړی دی او اوس ځانمرګي بریدونه کوي. په خاصه توګه د بلوچ لیبریشن آرمی د ځانمرګو بریدونو ډله چې ورته مجید بریګیډ ویل کیږي تیر کال یې شپږ ځانمرګي حملې کړې وې.
چې د کوټکوش دماکي کې
په پاکستان کې د مذهب په نوم د وسوالو ډلو جګړه له شاوخوا 2015 کال راځي پیل شوی چې پر ځای دی هم لاغه وخته فوجي عملیات روان دي. خو په 2015 کال کې فوج وتوانېدی چې د قبایلي سیمو ځکنۍ کنټرول له وسوالو واخلي چې له دې سره وسوالې ډلې کمزورې شوې او د 2040 کال پورې په دې سیمو کې مقابلتن آرامي راغله. خو په افغانستان کې طالبانو په واک کې د راتلو او د عمران خان په وزیر اعظم کې له ټي ټي پی سره په کابل کې مذاکرات تورسته په قبایلي سیمو کې د وسوالو فعالیتونه ورو ورو مخ په زیاتېدو سول. داسې فکر کېږي چې ټي ټي پی او نورې وسلوالې ډلې او بلوچ پلتون پاله وسوال اوس دومره پیاوړي شوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه دفاعي حالت ته بوزدلي. خو د پاکستان د ترګري ضد ملي ادارې نکټا پخوانی مشر احسان غنی دا خبره نه مني او زیاتوي چې که امنیتي ادارو په ځینو موقعو جارحانه اقدام نه وي کړی نو وجه یې د ولسي وګړو ژوند ژغورل دي.
Security agencies, the law enforcement agency, yani the awim musalsal karwa yani kai pakhto ko ayu kana che da wach sara lamdam ushwazi no ahash is awal kul da para kala kala dui lag ehtiyat kai
ho pushtana da da che da pakha pa partala wasawal lali us wali pyawdi sabidi amirana dui waji pagotakawi
پاکستان کې افغان پالیسی کا فیلیور ہے.
یو وجه خو د پاکستان د افغان پالیسۍ د ناکامۍ ده. زمون ته افغان طالبانو کمې تمې وي هغه پوره نشوي او نه هم د ټي ټي پی مسله حل شو. بل وجه یې لونی ټوز وکونو څخه په افغانستان کې د پاتې شو وسلو ده چې د ټي ټي پی او بي ال وسلوالو طاقت نور هم زیات کړی دی. سربېره پر دې چې ټي ټي پی زیاتې حمله کړې دي او بي ال نور هم پیاوړې شوې ده. د بي ال لخوا په ځینې سیمو قبضه کول او لوی لارې نیول د پاکستان ریاست لپاره
د دې ترڅنګ د جنوري پراتمه بلوچ وسوال د خوزدار په زهري سم کې پرانا ورځ ښکار اسول او هلته آن خلکو ته تکرونه وکړل او ولاړل. د کلات کمشنر او نورو چارواکو ول چې د امنیتي ځواکونو تر ورته ګرسته وسوال مجبور اسول چې سیمه پرېږدي. خو کیا بلوچ وایي چې بلوچ ځوانان ورځ تر بلې له وسوالو سره ملګري کیږي.
اب نوجوان انسرجنسی میں کیوں شامل ہو رہے ہیں؟
زوانان ولی لوسلوالو سمل گری کی گی. یو وجہ خوی نظریاتی دا چی لنور لسوا اتسل ویختم کال رائی سے روانا دا چی دوی فکر کوی چی پاکستان پا قلات ریاست قبضہ کری وا. خو بلا وجہ ادا دا چی زوانان سوچ کوی چی ریاست دوی خپل نگرنی دوی پا زور لدرک کوی وجنی او ملی ورزوی. بلا دا بلوچو طولن لیو بل سر دیرنی دی دا که پا یو کلی کی 15,000 کسان جون کوی نموگ 15,000 کسان سره پیژنو. نو که اوس یو یا دو کسان لا درک شي نو معنا یې دا ده چې په ټول کلی بد اثر وشو.
بل پښتنه دا ده چې شاوخوا 40 کلونه وسو چې په پاکستان کې وسواله جګړه روانه ده. د ختمولو لپاره پر لپسې فوجي عملیات سوي، قانون سازیانې سوي، لاسملي قراردادونه منظور سوي، ټول ګوندیزه غونډې سوي او له نورو هیوادونو سره مذاکرات او لوازدامې سوي خو بیا هم ختمې شنه. د دې په جواب کې احسان غنی وایي چې بشپړ ختمون لپاره باید یو ګڼ اړخیزه تګلاره جوړه سي.
د کله نه چې دا جنگ شروع شوې دی د پاکستان ریاست یو شی څه توجه ورکړي چې موږ څومره دهشتګرد نام راکړل. هر یو مسله چې هغه یو سیاسي مسله اکنامیک ایشو سي لکه د بلوچستان چې موږ مثال اخلو زیات تر په پاکستان کې influence چې دی نو هغه د فوج او هغوی ته دا پته نه لګي چې دا پرابلم څه دی د بلوچستان. پاکستان ریاست دا پکار دی چې د هر پرابلم لپاره بیل سولوشن دی او هغه سولوشن
خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جنوري پر درې منټه د افیکس کمیټې غونډې ته په وینا کې تکرار کړې وه چې دوی به وسلوال له منځه وړي او پر مرکزي او صوبایي چارواکو او ادارو یې شخ کړی وو چې له ترګري سره د مبارزې او په ټول هیواد کې د امنیت باوري کولو لپاره یوه جامع او منظمه منصوبه جوړه کړي. د پاکستان فوج هم دا نه مني چې واقعي وسلوال پیاوړي سوي دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.